السلام علیکم قدر من اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي په لومړی نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپور نوریدل شي په دویم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی مو خبرې دوه چمتو کړي دا خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې به ووري چې د ترکی خلک نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون پاړه په ټول پښتنه کې رائے ورکوي د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي خوس رحمت الله افغان په استډیو کې دی او د افغانستان کولنی خبرونه به وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت سلاکار د افغانستان ولسمشر او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره وکتل د افغانستان ولسی جرګه کابل ته د پاکستان د پارلمان د پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر کمولو کې مهم او ګټور بولی او د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري په تغول شوي هوان مرمۍ دوه ښځې وژل شوې دي اوس هم بشپړ خبرونه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د افغانستان د ولسمشر او نورو جګپړو افغان چارواکو سره او وکتل د ولسمشر مرستیال ویند وخان مینپل ازادي رادیو ته ویل دواړو لورو د افغانستان پر امنیت له تروریزم سره په ګډ مبارزي او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې
مجلس دې زیات د افغانستان پر امنیت له تروریزم سره پر مبارزه د سیمي پر مسایلو پر اقتصاد باندې د اقتصاد پر پراختیا او انکشاف باندې او دغه د دوړو هیوادونو پر دوړخیزو روابطو باندې راڅرخېدی
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو تېره اونۍ ویلي وو چې ښاغلی ماستر افغانستان ته استوي څو له افغان همکارانو او د ناټو له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ څرنګوالی وسیړي د افغانستان ولسی جرګه کابل ته د پاکستان د پارلمان د پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر کمولو کې مهم او ګټور بولی د دغه جرګې دوی مرستیال محمد نذیر احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې ممکن پاکستان درکړی وي چې افغانستان په اړه پالیسي ناسمه ده او باید بدلون پکې راسي
په دې کې به موږ کوشش وکړو چې ستونزې دې هغه مخامخ دوی سره شریک کړو او دوی هم د فشار په خپل د حکومت یا دولت سره راوځي تر څو پورې پیدا شي او دغه مشکلات دواړو ملکونو تر منځ وسپي دغه له منځه راشي
ټاکل شوی چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی چې ویل کیږي د بیلابیلو ګوندونو استازي به په کې غړیتوب ولري د روانې میلادي میاشتې تر پایه افغانستان ته سفر وکړي او د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري په تغول شوي هوان مرمۍ دوه ښځې وژل شوي او دوه مېرمنې او یو هلک ټپیان شوي دي د غزنی د ولایت د امنیت قمندانۍ ویان فهیم امرخیل نن ازادي رادیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې نن سهار وسلوالو طالبانو د میرزا اپ سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه
او کوم چې د دې د بلانو خلک په کوټه کې چې پایله کې د مېرمنې په شهادت کې دی چې د مېرمنې په شمول باندې یو ماشوم ټپي شوی دی
امیر خیل زیاتوي چې په دغه نښته کې درې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي او دوه طالبان او یو سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي
د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره په ټول پښتنه کې رائے اچونه روانه ده د دې رائے اچونې په نتیجه کې به دا فیصله کیږي چې آیا د حکومت سیستم په ریاستي واوړي کنه که د ترکیه حکومت ریاستي سیل دې سره به ولسمشر رجب طیب اردوغان ته تازه صلاحیتونه په برخه شي او اردوغان ته زمينه برابرېږي چې د سبند لسو نورو کلونو لپاره پر قدرت پاتې شي د ترکیه صدر اعظم بنی علي الدرم نن په ازمیر ښار کې د خپل رائے تر کارونې وروسته رسنوي ته وویل زموږ د وطن خلک د سولې او ورورولۍ په فضا کې خپل رایه کاروي په متمدنه توګه خپلې پریکړې کوي نتیجه به د شپې د رایو صندوقونو تر پرانیستنې وروسته معلومه سي نتیجه که هر څه وي موږ به یې سخت درناوی وکړو زموږ د ملت پریکړه بهترین ده مننه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې له مخکې لا ترینګلې سوي دي رایه ورکوونکي کولی سي په اساسي قانون کې د تعدیلاتو اتلسو مواردو ته د هو یا نه رایه ورکړي له دې اصلاحاتو سره به د ترکیې پارلمان کمزوری سي د صدر اعظم مقام به منحل او ولسمشر ته به صلاحیت ورکول سي چې پر قضایه قوه نور کنټرول هم ولري خو دغه تعدیلات د تصویب لپاره د اکثریت رایو ته اړتیا لري په سوریه کې پر بس موټرونو د بمی حملې لکبله د وژل سو شمیر 112 ته ورسید. دا خبره د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر ډلې نن وکړه. په دغو بسونو کې د دولت تر ولکې لاندې دوه شارګوټو څخه د سوریه وګړي لیږدول کېدل. دغه څرون کې ډله وایي چې له شمالي شارګوټو اتنی وي کسان چې په موټرو کې له سیمې پراوتو وه هغه وخت پرون وژل سول چې په منفجره موادو ډک موټر پرون د حلب په لویدیځ کې د دوی له بسونو سره وجنګول سو. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر د ډلې په وینا پاتې وژل سوي کسان خیریه کارکوونکي او هغه ګمارل سوي یاغیان دي چې د بسونو ساتنه او څارنه یې کوله. په دغو بسونو کې په زرګونو هغه شیوهګان انتقالېدل چې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دوی د حلب هغو کلیو ته لېږدول کېدل چې د دولتي ځواکونو او د یاغي ډلو د جګړې اولې کرښې ته څیرمه پراته دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د سوریې ولسمشر بشار الاسد وتلی تروریست وباله. هغوی ویل چې روسیه لا هم وخت لري څو د استدلال سم لوری غوره کړي. جانسن په هغه مرکه کې چې نن یکشنبه سنډي ټلیګراف رسپانې خبره کړې خبرداری ورکړې چې امریکا ښایي یو بیا پر سوریه حمله وکړي. امریکا نه ورځې مخکې د کیمیاوي حملې په ځواب کې چې ادعا کېږي د اسد ځواکونو پکې لاس درلود د سوریې پر پوځي اډه د کروز میزایلو حمله کړې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي بریتانیا او متحدان به نور شواهد او مدارک راټول کړي چې د جنگي جرایمو په تور د هغې کیمیاوي حملې مسؤولان قانوني تعقیب سي. روسیا او متحده ایران د دولت ضد یاغیانو په وړاندې چې امریکا او ترکیه یې ملاتړ کوي د سوریې په شپږکلنه کورنۍ جګړه کې د اسد کلیدي ملاتړی ګڼل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په وروستیو کې د سوریې د هغې کیمیاوي حملې له کبله روسیې ته خپل سفر لغوه کړ. او د امریکا پوځ وایي شمالي کوریا نن یکشنبه د توغندي په ازموینه کې پاتې راغله او توغنده یې له ویشتلو مخکې سمدستي وچاودید. د امریکا پوځ چې په جنوبي کوریا کې سرتیری ځای پر ځای دی وایي چې شمالي کوریا د ازموینه نن سهار وختي څو ساعته مخکې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنوبي کوریا پلازمینه سیول ته ورسیږي وکړه. دغه خبر د شمالي کوریا اوسیدونکي حیران کړي دي. د پیونګ یانګ اوسیدونکي ریم چونګ ریول رویټرز خبری اژانس ته وویل
که دا خبر رښتیا هم وي ناکامی د بریا مور ده. موږ به نورې هڅې وکړو چې په راتلونکو کې تر دې قوي وسلې جوړې کړو.
دا ناکامه هڅه په داسې وخت کې کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا په یوه لوی پریډ کې خپل پوځي وسایل او قرویشتونکي بالستیک میزایل نندارې ته وړاندې کړل. په پام کې دا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس آسیا پاسیفیک سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په لړ کې نن ناوخته د جنوبي کوریا پلازمینې سیول ته ورسیږي.
له خپل همکارانو رحمت الله افغان او صالح محمد صالح نه مننه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په روانه خبرونه کې د مطالب اوریدلی شئ. د ولسمشر ډونالد ټرمپ امنیتی صلاحکار مایک ماستر د افغان ولسمشر په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره کتلې دي. په دې اړه د راپور سرپیره د نړیوالو چارو له کارپو سره هم غږیږو. افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو پر وړاندې د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړل.
امریکي صلاحکار نن د افغانستان له ولسمشر د اجرایه رئیس د افغانستان ملي امنیت شورا له صلاحکار او د نورنی چارو کورنی چارو دفاع وزیرانو د ټولو سره په مجموعي ناسته کې وکتل.
د ولسمشر د وین مرسیال دوا خان مینپالو چې کابل ته د مک ماستر د سفر په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټور تمامېدای شي. په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې خلک نن د خپل هیواد د ترکیې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټول پښتنه کې رای ورکوي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته ولسمشری مانی وی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار مایک ماستر نن له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او د کابینې له یو شمیر غړو سره کتلی او پر بیلابیلو مسایلو یې سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د یک شمه پورز ازادي رادیو ته ویل چې دغه کتنه له یادو چارواکو سره په یو ځای ډول شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان را سره سټډیو کې دی او دغه موضوع یې څرلې. تورمان سه مهرباني وکړئ په دې اړه ورستی جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک.
بله پر دې سپته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو وویل د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار مک ماستر کابل ته راغلی دی او نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او یو شمیر افغان چارواکو سره کتلی دی. د افغان ولسمشر دوان مرستیال دوا خان مینپال شیبه مخکې په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی ماستر یادو افغان چارواکو سره په یو ځای ډول کتلی دي او د بیلابیلو موضوعاتو پر سر لکه د افغانستان د امنیت د تروریزم سره د مبارزې د سیمې د حالاتو د غشان د اقتصادي پراختیا او ورته نور موضوعات پاړي له دوی سره خبرې کړې دي. خو چې په دې برخه کې ښاغلی مینوپال غاک هم واورو
افغانستان ولسمشر د اجرایی رئیس د افغانستان ملي امنیت شورا له صلاحکار او د بهرنیو چارو کورنیو چارو دفاع وزیرانو دې ټولو سره په یوه جمعي ناسته کې وکتل. د ناستې مجلس ډېر زیات د افغانستان پر امنیت له تروریزم سره پر مبارزه د سیمې پر مسایلو پر اقتصاد باندې د اقتصاد پر پراختیا او انکشاف باندې او دارنګه د دواړو هیوادونو پر دوهاکسیزو روابطو باندې راڅرخېدی.
پر دې سپ د شي په دې اړه به چار د کارپوهانو نظر څی په دې اړه ورسته تاسو د چار لو کارپو سره هم وغه کېږي نظر به واخلي. خو مخکې تر دې باید وایم چې د افغانستان مشران جرګې هم نن دغه موضوع په خپل آزاد بحث کې درلودل او یو شمېر سناتورانو د دغه امریکایي پلاوی د اتاک افغانستان ته هرکلی وکړ. په دې کې سناتوري انارکلی هنریار وویل
سفر مشاور امنیت ملی برای افغانستان یک اقدام بسیار خوب است. امیدوار هستم نتایج خوبی را در بر داشته باشه و این نتایج با مردم افغانستان شریک ساخته شود.
بله تورمن سیو بخی چې ساس خبرې قطع کوم. یو موضوع چې افغانستان ته د مایک ماستر یا د امریکایي پلاوی د راتګ یو مهم هدف دا و چې دلته په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو په اړه یعنی خپل ارزونه کوي. په دې رابطه باندې څه جزئیات تر اوسه پورې راوتلي چې بلاخره په دې اړه افغان چارواکي او امریکایي چارواکي څه پریکړې ته رسیدلي؟
یوازې دومره ویل شوي دي د ولسمشر ماړی لخوا چې پر امنیتي موضوعاتو خبرې شوې دي. ولې ډېر جزئیات په دې اړه نه دي ورکړل شوي چې پر کوم موضوعات باندې خبرې شوي؟ خو زه فکر کوم چې په دې اړه وروسته مثلا د امنیتي چارواکي یا مثلا ولسمشر ماڼۍ کوم خبری کانفرنس ولري په جزئیات سره به دغه موضوع بیان شي چې پر امنیتي موضوعاتو کې پر کومو مسایلو باندې خبري شوي.
بله ډیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې کابل ته د مک ماستر د سفر پاړه له تاسو قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مې د خبرونه په پیل کې لتاسو رښمنه وکړه چې په دې اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. همدا مهال د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم را سره د ټلیفون په لیکه دی. خادم صاحب ډیر مننه چې وخت مو راکړ. مهرباني وکړئ د سلام ترڅنګ پښتنه وړاندې کوم. پښتنه داسې چې په دې اوسنۍ شرایطو کې د مک ماستر یا د لوړپوړي امریکایي پلاوی راتګ افغانستان ته څه پیغام له ځان سره لیږدوي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ راډیو د نو اوریدونکو ته تاسو پوهیږئ چې د ټرمپ د ادارې د راتګ سره د افغانستان او د پاکستان او د سیمې په اړه باندې د یو لړ تحولاتو انتظار کېده او زه باورې یم چې سپینې ماڼۍ د خپلو پالیسیو په درشل کې دا چې تغیرات باید پکې راشي. په دغه برخه کې زه باورې یم چې د مک ماستر په شان باندې چې د افغانستان د امریکا د ملي امنیت صلاحکار او خاص کر د افغانستان او د مزنی خطیب قضیه کې دې ځخیل دي د دې سړي راتګ او په نوي وخت د افغانستان د حالاتو جاج غستل د امنیت په اړه باندې د تاریخ تعریف پیدا کول د افغانستان د سیاسي دامت په ژوندتوب باندې هغه خلابي نظامی خلابي چې په افغانستان کې شته تر څو د داعش وړاندې باندې او یا هم په مجموع کې تروریزم په وړاندې باندې جګړه ټکنۍ کول شي د دغه مسایلو په اړه باندې معلومات ترلاسه کول دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. یو تر ټولو مهمه مسله هغه دا وه چې په تېر ورځې تاسو ولیدل چې نیکلسن د خپل خبري کانفرانس کې نړیوالو ته د افغانستان خلکو مدواز ته وویل چې 2019 کال به د داعش د پای کالي په داسې حال کې چې په نظامي مسایلو کې داسې لویه ژمنه کول فکر کوم دا په خپل ذات کې لویه اشتباه ده، ځکه اوباما به ویل چې د جګړې پای ته رسول د جګړې تر پای پیل وي ډېره ستونزمنه مسله ده. زه بل مثال اولین شم هغه دا چې کله چې رابرت ګیټس د امریکا د دفاع وزیر پخوانی دفاع وزیر چې کله عراق ته تلل نو د بریمر نه پښتنه وکړه چې په وخت کې د امریکایي پوځونو مشر چې جګړه به کله پای ته رسیږي تر ځن پوران باندې غوښتل چې موږ خبر نشته ځکه موږ نه پوهیږو دښمن څوک دی په کوم وسیله وسره وجنګیږو. همدارنګه تاسو کله چې د نفرسن خبرې اورئ فکر کوم چې تخنیکي خلاف کې دا و چې د انتهایی پر ځان باندې مغرور پر ځان باندې غره او په هر وخت کې د افغانستان د حالاتو په نه پام کې نیولو سره دغه واده کړی ده. کله چې مکرسل وکړه چې مکماستر افغانستان تر ازیه او د افغانستان د چارواکو سیاسي دامت سره خبره کوي د درې پیغامونه لري. یو دا ده چې امریکا د توریزم پروګرام باندې مبارزه لپاره خپل ژمنتو کوي دا چې ژمنه به تر کومه حده پورې ترسره شي تر سره به نه شي هغه بله قضیه ده. دوی مسله دا ده چې د نیکلسن د خبرو د تایید په خاطر باندې اغلی ده چې په افغانستان کې چې ته نیکلسن زموږ په استازیتوب باندې د داعش د ځپلو لپاره خبره کوي ده په هغې باندې موږ ولاړ یو. او درېیم هغه اساسي مسله ده چې د افغانستان سیاسي دامت چې ښاغلی عبدالله او ښاغلی غني او د دفاع او کورنۍ چارو وزارت مسؤلین به ورسره خبره کوي هغه په سیمه کې د راپیدا شوي تاوتریخوالي مسله ده. هغه تفاوتونه او هغه مسایل چې په افغانستان کې راپیدا شوي دي او بالاخره د افغانستان جګړه هغې سرچینه اخلي د دغه مسایلو شریکول هم د مکسل لپاره مهم دی او فکر کوم چې دا به د بحث هغه اساسي اجنډا تشکیل کړي.
خادم صاحب ورسته پوښتنه مې کوله چې کڅم تاسو یو څه اشاره وکړه خو افغانستان ته د مکماستر د سفر یو بل هدف دا و چې دلته لکه څنګه چې پخپله ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د ارزونه کوي، څه فکر کوي چې اوسنۍ شرایط ته په کتو به افغان چارواکي او ورسره امریکایي چارواکي څه تصمیم ته ورسیږي چې د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو په اړه باندې به دوی څه پریکړه ته ورسیږي؟
ګوري په افغانستان کې د عسکرو زیاتېدل په هیڅ مجرادي زه عقیده لرم چې په افغانستان کې د هغه تش په نامه یا د سګو ته بشمیر اصل زیات د افغانستان د جګړې د افغانستان د جګړې د وخامت او امنیت د وخامت لپاره هیڅ مناسبه نسخه نشي ګڼل کېدلی، ځکه که د عسکرو د زیات مسله وي نو په 2013 کلونو کې ورکه 5000 نړیوال عسکر په افغانستان کې وو مګر د جنگ دپاره هیڅ مناسبه لار پیدا نه شوه او بالاخره ورسره وغځېده. نو کله که د ټرمپ د استازي مکماستر راتګ د دې باعث چې حد اقل دوی د عسکرو په زیات باندې خبرو کې دا به یوازې د وخت ضایع په داسې حال کې چې هیڅ نتیجه به او هیڅ پایله به ونه لري. زه عقیده لرم چې د افغانستان سیاسي دعوت یا امید لرم چې د افغانستان سیاسي دعوت به د افغانستان د جګړې لپاره نورې طرحې نورې لارې چارې او نورې خبرې د مکماستر سره وکړي چې باندې چې داسې زیات مشوره ورته ورکړي.
بله ډېره زیاته مننه د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وو.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازنه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
افغان حکومت په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو پر وړاندې د خالد په نوم نوی عملیات پیل کړل. دفاع وزارت وایي د سکل په دغه عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه مشخص شوي او د شفق په نوم له تیرو عملیاتو ډیره زده کړه شوې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان حکومت د شفق د عملیاتو په تعقیب په ټول افغانستان کې د خالد په نوم فوزي عملیات پیل کړل. دفاع وزارت وایي د عملیات په ټولو عملیاتي سیمو کې عملاً په تاروزي ډول پیل شوي او تمه ده چې د ګواښونو کچه راټیټه کړي. د یاد وزارت د لوی درستیز لومړي مرستیال مراد علي مراد د یک شنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې دا عملیات له ځان سره قوي هوایي او توپچي ملاتړ لري.
عملیات کی پلان گذاری شده با تعقیب
دی وی هغه عملیات چې پلان شوی دی د شفق د عملیاتو په تعقیب د خالد پونم عملیات دی او د عملیات هم دا نن رسمن پیل شوی دی په خالد عملیاتو کې ټول سیمه او لونیتوبونه ځانګړي شوی دی او دوه غوښونو مطابق رسمن پیل شو
ای عملیات آغاز شوه
ښاغلی مراد وی چې ځواکونه به په دې عملیاتو کې د طالبانو او داعش په ګډون د شاو خوشاله تروریستي ډلو سره په جګړو بوخت وي چې د افغان حکومت په باور د سیمه له هیوادونو یې املا تړکیږي د په داسې حال کې چې په 1995 کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د شفق او په ژمي کې د شفق دوه پنوم عملیات لرل چارواکي کسان په دغو عملیاتو کې مخالفینو ته د وختو زیانونو په اړه دقیق څه نه وایي خو وایي چې سلګونو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې او د دوی عمده هدفونه یې شنډ کړي دي له دې سره دفاع وزارت وایي چې په سګنیو عملیاتو کې لومړیتوبونه ښه ځانګړي شوي همغږي زیاته شوي د ځواکونو تجهیز او سنبالښت ته کار شوی او تمه ده چې له ګواښونو ډکې سیمې به تصفیه شي د یاد وزارت ویان دولت وزیر وایي د خالد په نوم عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ او مشورې هم شامل دي په ورته وخت کې د فوزي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت که د نورو ستونزو تر څنګ په تدارکاتو او اکمالاتو ډیر تمرکز وکړي د خالد عملیات په نتیجه کې د جګړې ګواښ کمیدای شي
تېرو عملیات هغې کې ناخوالې موجودې وې هماهنګي موجوده نه وه او په وخت زمان اکمالات نه کېدل د دې لپاره دوی په دې ژمي کې ډېر زیات ډېر کار وکړو او څه ناڅه هوایي ځواک هم تکتیا شو او جریدا قوتونه هم څه ناڅه تجهیز شول او همدارکه هماهنګي هم په قطعاتو کې راغله د افغانستان خلک او خصوصا نظامیان مطمئن دي چې د افغانستان امنیتي وضع تغییر کوي
له دې ټول سره دفاع وزارت داسې وخت د نوي عملیاتو د پیلېدو خبره کوي چې د ملي شورا غړو او عامو خلکو تر مرکز کابل غزیدلې جګړې او بد امنیتي وضعیت تل د اندېښنې وړ بللی دی
د یوسف زدران رپورت ته غوښی چې د افغانستان د دفاع وزارت د هغو عملیاتو په اړه د خالد پونوم د تازه عملیاتو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول د ولسی جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري کې ګټه ورته ممیدې شي دغه جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو د رغولو لپاره خبرې اترې وشي وصل وصال سره په سټډیو کې د یو په دې اړه جزئیات راټول کړي
د ولسی جرګې د اداري پلاوی د ځینو غړو په باور افغانستان ته د پاکستان د پارلمان څخه د پلاوی راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د رغولو په برخه کې مثبت اغیز لرلی شي د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم غیر د پاکستان د پارلمان روان افغانستان ته مونږ دې ته هر کله یو او غواړو چې مونږ دغه مش دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو له لارې نه یو رای حل درست پیدا شي تر څو پورې مونږ وسو کولای چې دښمن که هلته وي که هر ځای کې وي باید له منځه لاړ شي او دغه ملتونه کولای شي دولتونه جوړوي په دې کې به مونږ کوشش وکړو چې ستونزې دي هغه مخامخ دوی سره شریک کړو
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان یو غړي ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان له پارلمان څخه یو پلاوی چې د پاکستان له مختلفو سیاسي ګوندونو څخه استازي په پکې وي د روانې میلادي میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته سفر وکړي یو شمیر پاکستاني رسنیو لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو رسمي لیک له لارې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره د پارلماني پلاویو ترمنځ خبرې اترې وشي پاکستاني رسنۍ دنیا نیوز خبر ورکړه چې ولسمشر غني د پاکستان د پارلمان رئیس آیا صادق او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته رسمي لیک لیږلی خو د افغانستان ولسمشر مڼۍ له دغې موضوع بې خبري ښیي خو اوس کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه د یو پلاوي د راتګ خبره کیږي چې د یو شمیر کارپوهانو په باور د دواړو هیوادونو د پارلماني پلاوو ترمنځ د نظر تبادله او خبرې اترې به د اړیکو په ښه والي کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته پرې اړه داسې وویل
چون در گذشته اگر ببینیم در طول 15 سال این حیات های مختلف از کشور پاکستان از کشور افغانستان
کارتی رو 15 سکلونو تا او گرو در دوارو هیوادونو سخه دیرو پلاوی و لیو بل سره در نظر تبادله وکا حتی یوش میر پت ترون میلاس لیکل خود افغانستان و پاکستان تر من ستونزی هواری نکره که ستونزی تا پا جدی و اساسی دول رسیدگی و نشی ز فکر نکون چه در دوارو هیوادونو سیاسیون و پارلمانی پلاوی ده تا در ستونزو هواری تا رسیدگی وکری
شراهای هر دو کشور یا همچنان سیاست مداری هر دو کشور حل کنن
خغل سادات وایي که افغان حکومت غواړي چې د ستونزو د هواري لپاره اساسي او بنسټیز کار وکړي نو لومړی د خپل سیاسي کرښې له پاکستان سره معلومې کړي او د ستونزو په معلومولو سره په نړیوالو سازمانونو کې خپل دریس پیاوړی کړي واصل وصال ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو له ونه تر وو وورځي پونه کې
قرمن اوریدونکو او دا هم یو سپورتي موضوع د افغانستان کرکټ بورډ وی پر شرزاد محمدی د دوپینګ یا غیر مجازو درملو د استفادې د تور پر وړاندې بال قانوني لارو چارو کار وخلی. آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا په یو بیان کې شرزاد محمدی په دوپینګ تورن کړي او د روان میاشتې اپریل تر شپږویشتمې نیټې پورې ورته وخت ورکړي چې له ځانه دفاع وکړي. زموږ همکار احمد تکل د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره لنډه مرکه کړي.
خبر خو باید دې شروع شي چې د اروپا د اتحاد د جوړېدل چې په وخت کې مشترک بازار ورته ویل کېدل نه نیول
قدر منوریدونکو په بخنه سره د کرکټ نړیواله شورا وای ک شهزاد محمدی تر دې نیټې پورې پر ځان د دوپینګ د تور د سپینویل لپاره ګام و نخلی نو په نړیوالو لوبو کې به له ګډون څخه محروم شي. له خاغلی هوتک سره مرکه هم د محل چمتو ده چې په ګډه یاورو.
آی سی سی یا د کرکټ د نړیوال شورا لخوا چې په شهزاد کم تور لګول شوی چې د قوت یا د انرژي لغیرو مجازو درملو یا دوپینګ کړی دی یا استفاده کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ د دې پر وړاندې څه اقدامات کوي، څه ځواب تاسو لرئ؟
د کرکټ نړیواله شورا چې د شهزاد محمدی په کوم خبر خبر کړی دی تر اوسه په دې اړه مونږ ته رسمي څه نه دی رسیدلی، خو د افغانستان کرکټ بورډ اداره او شهزاد محمدی د خبر پاکله خپل اقدامات کړي او د پیښو د چلن لپاره دغه خبر د چلن لپاره یو وکیل نیول کیږي تر څو پیښو وڅېړل شي او نتیجه معلومه شي. له هغې وروسته به وروستي معلومات
آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا وایي چې په دوبۍ کې په شهزاد باندې آزمیښ شوی دی او نتیجه یې راوتې ده. بل دوی شپږویشتم د اپریل میاشتې نیټه ټاکلې ویلې که تر شپږویشتم پورې شهزاد، لکه تاسو ویل چې وکیل د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا نیول کیږي، که قانوني چارې تاسې پر مخ یو نه سئ نو شهزاد به له لوبو منع کیږي.
کوم قوانین چې دي هغه بالکل په ځان تطبیق کوو او دا غیر هیڅ کله هم سره غوړونه نه شو کولای نو وکړو. قانون لار چارې ولټو او د قانون لار چارې لارې مخې ته ولاړو تر څو د خبرې نتیجه معلومه شي او د اخره د حل لارې راوباسو.
هو تک سیب اوس چې دا موضوع مطرح شوی د نړیواله سطح هم د دوپینګ یا غیر مجازو درملو څخه د استفادې موضوع ډیره مهمه ګڼل کیږي په سپورت په ډګر کې. د افغانستان کرکټ بورډ لوبغاړو ته په دې اړه د پوهاوی څه پروګرام لري؟ آیا مخکې تر سره شوی دی؟
بلې، هو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د تازه په هندستان کې هم د کرکټ نړیواله شورا په همکارۍ باندې ملي لوبغاړو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکړله چې په کې ټول اړخونه شامل دي او ان شاء الله زه په خپل ټولو لوبغاړو دا باور لرم چې هیڅکله به هم د کرکټ قوانین د پښو لاندې نه کړي.
قدر من اوریدونکو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې د شهزاد محمدی د دوپینګ یا غیر مجازو درملو د استفادې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. ترکی خلک نن د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون پاړه په ټول پښتنه کې رای ورکوي. د یو شمیر کارپوهان وایي کدا ټول پښتنه بریالی شي نو د ترکی نظام به د یو سړي په لاس کې متمرکز سیستم وي. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور دراوروي.
د ترکیه په نننۍ ټول پښتنه کې رای ورکوونکي 1300 پښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وای او د رایو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي. په دې ټول پښتنه کې نږدې 55 میلیون وګړي چې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي د رای ورکولو په څ باندې یو لک شپته زره مرکزونو کې رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی د سهار په 2 بجو پیل شو او د مازدیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. په بهر کې ډیرا ترکانو خپل رای مخکې ورکړي. د دې رفرندوم د نتیجو په اړه مقدماتي نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې شوی خی چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تایید رایو توپیر خی ډیر کم وي، خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تایید پلوي وکړي. که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرحه تایید شي نو دا به په 1923 کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو پر وروسته موده کې د ترکیه په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي. د دې بدلونونو لمخه د ترکیه پارلمان نور هم کمزوري کیږي د صدر اعظم څوکۍ لمینځځي د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتیږي او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو لاسو کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي یو شمیر څارونکي د ترکیه په نظام کې احتمالي بدلون ته پرواک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول پسترګه ګوري د اروپا د کارنګي تحقیقاتي ټولنې کارپو مارک پرنیچه په خوا په ترکیه کې د اروپای ټولنې سفیر پاتې شوی په همدې نظر دی نو موري لا ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل
If the Turkish president is successful with his constitutional referendum
که د ترکیه ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون پر وستلو بریالي سي نو داسې نظام به رامنځته شي چې په لویدیځ نړۍ کې به انډول ونه لري لدې سره به واک د یو شخص په لاس کې متمرکز سي او داسې یو پیاوړی ریاستي سیستم رامنځته شي چې د کنټرول او توازن لپاره به بل څوک نیوي دا برشتیا هم د یو سړی واکمنی وي او واضحا د اروپایي معیارونو سره به په ټکر کې وي
لدې مخکې اروپایي شورا هم له ټول پښتني ورسته په ترکیه کې د درېګونو قواو د تفکیک د یقیني کولو او په تیر د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه خوده و
قدرم نوریدونکو ازادي رادیو سبا د شمه چکل د ټول پښتنې نتایج خبريږي تاسو اوریدونکو د په دیاړه پوره معلومات درکړي د دې ټول پښتنې نتایج به څه وي یا اړتیا به هم په ترکیه کې د ټول پښتنې د تصویب په صورت کې واګ دی او شخص پلاس کوي د هر څه د ازادي رادیو لاره تعقیب کولای شي وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې او 1 دقیقې شوې رحمت الله افغان لند خبرونه چمتو کړی دي
د امریکا د ملي امنیت څلکار مک ماستر د افغانستان له ولسمشر او نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل د افغانستان ولسی جرګه کابل ته د پاکستان د پارلمان د پلاوی راتک د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر کمولو کې مهم او ګټور بولی د غزنی امنیتی چارواکي وای چې پاندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري پټغول شوی هوان مرمۍ دوه خځې وژل شوی او د وی دوه مرمنې او یو هلاک ټپيان شوی دی په سوریه کې پر بسونو بس موټرونو د بمی حمله لکبل د وجلسو یو شمیر یو سلو دولستانو ته ورسید د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره ټول پښتنه کې رایه چونه روانه ده او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د سوریه ولسمشر بشار الاسد وتلی تورسو بل او ویل چې روسیا له هم وخت لري څو د استدلال سره سم لوري غوړه کړي
لو رحمت الله افغان مننه چلند خبرونه وړاندې کړل اقتصادي خبرونه ورسته ناجي صاپي روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه وړاندې کوي
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د بزګرانو د اقتصاد د پراختیا په هدف اته دیش سړی خونې ګټي خسنې ته وسپرل شوې د کرنې او مالداري وزارت وین لطف الله راشد یک شمې پورس ازادي رادیو ته ویل چې دغه سړی خونې د 9.3 میلیون افغانۍ پر زخت د هند په مالی ملاتړ او د کرنې وزارت په همکاري جوړی شوې دي راشد وی دغه سړی خونې شپږ متره بر او 12 متره اوږدوالی لري د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وای په دغه ولایت کې ځینې کسان د اوایدو په نوم له سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي د دغه خونې مشر نصیر احمد عالمیر د یک شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د پکتیا ښاروالۍ ریاست د اوایدو د راټولولو مسولیت په غیر قانوني ډول خصوصي سکتور ته سپارلی دی عالمیر وای چې سوداګرو ته له دې درک زیان اوښتی او هم ځینې سوداګر وهل شوي دي د ده په خبره له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا ستونزه روانه ده نوموړی وایي چې دغه ستونزه یې له مرکز سره شریکه کړې او ژمنه ورکړل شوې چې د چهارشنبې تر ورځې پورې به یا د ستونزه هواره شي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزقي وړ یو لس او شپېته افغانۍ یو بوجۍ پاکستاني وړ یو لس او اتیا افغانۍ د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 2300 سلويخت افغانۍ د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ شپږ لیتر غوړ یو 1300 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 15 سلويخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي او په شزاده سره کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر بو شپېته افغانۍ او 550 پوله یو یورو یو بیا افغانۍ او شپېته پوله یو انګلیسي پاوند سلور اتیا افغانۍ یو سعودي ریال ول افغانۍ او 590 پوله زر ایرانی تومان ول افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ د خبرونو پای
روختیا
د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنه، یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیدلې. زه ناجیه سپایم او هیله ده چې د پروگرام تر پایه سره ملتیا وکړئ. پروگرام کې را سره په کابل کې د رواني روغتیا په روغتون کې د رواني ناروغیو ترینر متخصص رنزوریار ډاکټر ایمل سفیر سره دی، او نن ورځ به تاسو ته په بیلابیلو رواني او ذهني ناروغیو معلومات درکړي. ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاستوین.
مننه.
ډیره مننه کوو دوستانو. مخکې دی چې د اوریدونکو پوښتنې ته ورشو، په همدغې ناروغۍ مې یو راپور چمتو کړی، راپور اورو بیا به راګرځو خپرونې ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري، او څه باندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالاتو اخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګنده نه ده، خو د عامې روغتیا وزارت وایي په خزو کې د رواني اختلالاتو کچه 85% او په نارینهو کې 85% ده. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
یو سروې صورت گرفته
و. کوم سروې چې په تیرو کلونو کې تر سره شوې ده، ویلې شو چې په خزو کې د رواني اختلالاتو کچه 85% او په نارینهو کې 85% ده. خو موږ اوس مهال یو نوی سروې پیل کړې ده، او تر 2013 میلادي کال پورې ختمیږي چې نتیجه به یې له تاسو سره شریک شي.
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده. خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصصین روزلي دي. ډاکټر فدا محمد پیکان د ژور خپګان ځنیو نخو نخانو ته اشاره کوي چې په وینا یې ډیری خلک ورسره مخ دي.
شما می فهمین یکی از ما کسایی که افسرده هست،
کسایی که کوم کسان چې په خفقان یا رواني اختلالات وخته کیږي، مهم نه خې په کې سرګندېږي، لکه بلا مل خفقان، اندېښنه، بی اشتهایی، بی کچ استړیا، ځان ټیټاو به ارزښته ګڼل دي.
خود را کمتر اجتماع میبینه.
د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي، چې په دې ورسېو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خبرونه زنګړې شوې رواني او ذهني ناروغیو ته. ډاکټر صاحب په دې اړه لا نور معلومات راکړي. که په دې اړه پوښتنه لرئ او د ځواب لټه یاس، خبرونه ته ټلیفون وکړئ. دا ژوندۍ موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره ده 0992215. یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیم ډول خبريږي، او تاسو کولی شئ چلته خپل پوښتنې ولیکئ facebook.com/azadiradio. مهیروي ډاکټر صاحب، که په سر کې راته وي چې ولې پرواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی، تاسو عوامل پس کې ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته همدارنګه تاسو ته تخنیکی همکارم تخپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه یو ورځ په خوشحالۍ سره تیر شي، په هیواد کې تلپاتې سولې رامنځته کېدو په هیله. اصلا د رواني ناروغیو یا د رواني اختلالاتو عوامل په قطعي توګه یو یا دوه موږ نشو ښودلی. په عمومي ډول ویل کېږي چې د رواني ناروغیو یا رواني اختلالاتو لپاره هغه وخت یو شخص کاندیدل شي یا په دې ناروغي باندې د اخته کېدو چانس پکې ډیریږي، چې هغه د بیولوژیکي د لحاظه همدارنګه ټولنیزې ناخوالې او همدارنګه رواني مشکلات چې د ابتدا نه شکل نیولې ده او ادامه پیدا کړې ده، روحي رواني فشارونه، سټریسونه، محیطي عوامل، کورنی تاوتریخواله، کورنی عوامل چې هم د رواني سټرس یا رواني فشار په توګه په دوامدار توګه باندې عمل کوي، او د هغه په نتیجه کې په داخل د مغز کې یو تعداد نیورون ترانسمیټرونه دي چې هغه ټول کیمیاوي فعالیتونه هغه تنظیموي، د عصبي سیستم ټول فعالیتونه تنظیموي. نو د هغه د کمبود په نتیجه کې بیا زیاتره استرابي ناروغي او جوور خپګان چې د خلقي ناروغي و برخه ده، دا په یو شخص کې رامنځته کېدلی شي. نو په عواملو کې ډیره مسائل دي، لکه څنګه چې تاسو پراپور کې یادونه وکړه، جنگ دی، جګړې دي، او همدارنګه د مهاجرتونه دي، بیکاری ده، او درنګ روحي رواني تروماګان دي یا ضربي دي، دا د لامل کېدلی شي چې د وخت پوګدو کې یو شخص رواني ناروغي او بالخصوص جوړ خپګان ته څنګه کې کاندید کې ویا پاغه باندې اخته شي.
خو ډاکټر صاحب محترم، لکه څنګه چې موږ په راپور کې ویل نږدې 300 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته دي، یوازې افغانستان نه دی چې خلک په دې ناروغي اخته شوي، هلته خو جګړه نه ده، 100 میلیونه چې خلک په دې ناروغي هلته اخته کیږي.
دسه چې ما مخکې ارزو کې قطعي ډول باندې یو عامل نشي کېدلی چې د رواني ناروغي او بل خصوص د جوړ خپګان درامسته کېدو سبب وګرځي، اما تحقیقات څرګندوي خو دلته چې هغه هوادونو کې چاغل تا دوامدار روحي رواني فشار یا سترس، روحي رواني فشار مختلف کېدلی شي، کېدلی شي د جګړو د عوامل وي، د جګړو له کبله وي، همدارنګه د د د د د ژوند په دوامدار توګه د ژوند د مشکلاتو او د کورنۍ تاوتریخوالو او همدارنګه په د بیکاری مسائل هم پکې مطرح شي، او زیاتره دغه تحقیقات څرګندې په هوادونو کې سر ترسیدلې دي چې اغلته جنگ ډیر دی، جګړې ډیر دي، ناروا ډیر دي، خلک مهاجرتونو ته مجبور شوي دي، خلکو په دوامدار توګه درد لیدل دي، خپل عزیزان د لاس ور کړی دي، په هغه ځینو کې زیاتره دغه تعداد مخ په ډیر دی. اما دا د سن شو ویل چې دغه جوړ خپګان یا ډیپریشن ځان لا د فقیر او هوادونو یا غریب او هوادونو ناروغي منګنل نه شو، حتی پر مختللو هوادونو کې هغه ته چې د اقتصاد کچا لوړه هم ده او بیکاری هم موجود ده، هلته بیا سترسونه یا روحي رواني فشارونه فرق کوي. نو د روحي رواني فشار په نتیجه کې هغه مختلف کېدل شي، فقر کېدل شي، ناروا کېدل شي، د قانون د پخو لاندې کېدل شي، د خلکو حقوق ضایع کېدل، او دا ټول مسایل په کې رول لري. یعنی بیولوژیکي عوامل، ټولنیز عوامل او رواني عوامل که ټول سره جمع کو، د رواني ناروغیو د منستراتلو لپاره لار هواري او د هغه د جملې نه د جوړ خپګان یا ډیپریشن په حصہ کې بیا د درې وړ عوامل ډیر زیات رول لري.
بلې، اوریدونکو ته ورزو عبدالرحمن لغزنی په لیکه کې د مهرباني وکي. عبدالرحمن خان،
السلام علیکم ډاکټر صاحب،
تاسو
سره کوم السلام علیکم. اوروسته تاسو مدا په تنه د ذهني ناروغي باندې اخته ولم، پر باندې سر درد نیو او د حرارت بدن میډیو سر کرم، او بیا دوا را یو ډاکټر سی لیستا نو څنګه ولې د لسم کرامه دي د درومیا ستو هغه وس خلاصې دوی خو هغه مرزونه ډیر رکسو، هغه بدن حرارت بدن لري و پختنه دا د بل پختنه دا د خلک په دغه اعصاب په مشکل باندې اخته دی، ل دې پروتادین او څخه 1520 ملي ګرامه او کار اخلي. نو آیا د تا په دې کې توصيه څنګه د سیده عمومي صورت باندې د خلکو ستیر استعمالني استعمال یوي، او د ما خود مرزي خود ډیر کم ده، خو وګولي دي یې مثله پات دي د حرارت کې بدن خالي مطلق کې دی شو ډیر ګرموالي لري د دوت کې د یو شخص توار وخون.
سيده سيده
مهرباني وکړئ،
نو پوښتنه ته جواب ورکو که چرته
پوښتنه ته جواب ورکو به نور مسل ترش.
صاحب درامن ورته سلام پوړاند کول سره ویل چې سردردی لرم او د بدن رات می زیات دی، او دوامدار تو کې سیتال پرام نه استفاده کوم. زما د ټولو هوادوال نه هر هغه څوک چې رواني ناروغي او رواني ستونزو سره مخامخ دي، رواني اختلالات سره مخامخ دي، اول د ډاکټر د نظر لاندې باید درمل واخلي. ځان لا د رواني ناروغیو درملنه بل خصوص د جوړ خپګان یا ډیپریشن درملنه دوا یا درمل نه دي، د سره یو څه سلسله نورې مشورې دي چې باید ناروغ ته ورکړل شي چې هغه د مشاورینو د خوانه ورکول کیږي. خو زه د رادیو د لارې نه مشخص ډول باندې ورور ته وایم چې که چرته د جوړ خپګان د بازي نخ نخانی ویل چې سردردی لر مزړتنګواله او کومدارنګ به خوبي سره مخامخ وي، بيشتي سره مخامخ وي، او د انرژي د نشوالي احساس سره ستړیا احساسوي، دا مسایل سره نو په دې صورت کې د دوا کې د ډاکټر د نظر لاندې خصي هغه سره متواتره مشوره وکي، او د دې ترڅنګ سپورت ته ورزښت دي د امور کې تفریحي مسایل ته د ارزښت ورکي، روحي رواني فشارونو نه تر ډیره حد پورې کوشش وکړي چې د پردیو مسایلو کې دخالت نه لري. یعنی ساده یو وایم، پردی بار او پیټي پښاوي نیسي، او د خپل مشکل پرابطه د یو رواني ناروغي او کارپو یا منګ ارواپو روانشناس چوتوي یا کانسلر چې په ولسوالیو په هر کلینیک کې وسته ده، د فلن چې تاسو سره خبرې کوم، دا غینه د وخت په وخت مشورې اخلي او درمل د خپل مناسبه اخلي. که چرته بیا مشکل موجود ونه کول شي چې په کابل کې د رواني روغتیا روختون چاغل ته تخصصي پروګرام دی، تخصصي درمل نه لته مخړل کیږي، نو بیا د موږ سره نږدې نه مشورو کې ځکه د جوړ خپګان یا ډیپریشن مختلف مرحله لري، په خفیف او متوسط شکل کې زیات درمل ته اړتیا نشته، شدید ډپریشن کې درمل ته بیا اړتیا پیدا کیږي، په خفیف او متوسط ډول کې زیاتره موږ مشورې یا کانسلنګ سره کوو، مشورې ورته ورکوو چې یو ناروغ څنګه وکولی شي چې دغه مشکلات سره مبارزه وکړي او دغه مشکلات نه راوځي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو باور شو پوښتنې پاتې کیږي، نو اوریدونکو پوښتنې به واخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو
اوري. خبرې کوم له ګار ولایت څخه.
ډیر ښه، مهرباني. دغه موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې غږ مو پرې راځي، مګر صحیح دغه پوښتنه نشو اخیستلی. بیا هم ستاسو غږ سم نه دی، کیږي بیا اوس سم شو، مهرباني.
سوال دا و تاسو نه ډاکټر سر نه لکه کوم ستونزې سره کوم شته سره مخامخ سم ډېر زر کار کوي مدام مهرباني مشکلات سره مریضۍ سره کوم تړاو لري کنه؟
بله بله
ډاکټر صاحب جواب کی مننه کوله تاسو ډاکټر صاحب مهرباني.
بله یو ما په شروع کې غوښتل چې د رواني ناروغیو او اختلالاتو او د روحي ستونزو یا رواني ستونزو یا فشارونو ترمنځ یو توپیر چې زموږ هوادوال په دې باندې ډیر خپوي شي. یو رواني فشار دی، رواني ستونزه ده، یا مشکل سړی په کور کې مشکل لري، یا د کار په دفتر کې مشکل لري، یا د وظیفې د نشوالي یا قرضدارۍ سره په تور د مثال مخامخ دی، او یا د یو بل اجتماعي یا ټولنیز مشکل سره مخامخ دی چې په دې صورت کې هم شخص خپل فعالیتونه سر ته رسولی شي، فعالیت کولی شي، ما فعالیت پخوانی رنګ او شکل نه لري، فکری تمرکز به د خراب وي، توجه به خراب وي، اما نوري نخي نشانه چې د روحي ناروغیو یا رواني ناروغیو دي او د یو خاص اختلال یا مرسته نوم پکې خوسته شو نو هغه به نه وي. کېدې شي د زما ورور چې دی وای زر زر په غوسه کېږم، کېدې شي د یو رواني فشار یا سټرس سره مخامخ دي، د فکر وکړي چې یو څه دي چې د په ژوند کې دی او ته د حل لارې نشي پیدا کولای، چې په دې صورت کې دا کولای شي چې د نورو سره مشوره وکړي او د مشورې په صورت کې هغه مشکل ته د حل لار پیدا کړي ترڅو چې د رواني سټرس یا فشار په کم کړل شي. که باوجود د دې هم که چرته ورور زمونږه د بې خوبۍ سره مخامخ دي، د بیشتۍ سره مخامخ دي، د انرژي د کموالي سره مخامخ دي، همیشه د خفۍ بدون د دلیله ارتباطات او اړیکې د خلکو سره خرابې شي، وظیفې او دندې په ښه صورت سره سرته نشي رسولی لکه پخوا چې رسولی، اشتهایي کمزوره وي، ځانو ته ملامت ښکاري، او ساده اصطلاح باندې ویمه د دنیا نه زړه تور وي، د ژوند نه زړه تور وي، هیڅ شی ته خوشاینده نه وي، په ځان باورمنتیا کموي. نو په دې صورت کې موږ وایو چې دا زموږ ورور خدای نه خواسته د جوور خفګان په یو شکل باندې اخته دی، چې په هغه صورت کې نو مخکې دی نه چې د اضافي مشورې واخلي، د ډاکټر دخوانه وکتل شي، هغه درجه تعین کړل شي چې دی په کومه سویه په دې ناروغۍ باندې اخته دی، بعد دغې نه هغه تداوي یا درملنه چې پای کې روان درملنه او همدارنګه دوایي درملنه یا دارو درمل ناروغ ته ورکول کیږي او ناروغ ته بعضې رهنمایګانې کیږي. دا ناروغان دوامداره درملنې ته اړتیا لري، فیملی یا کورنۍ حمایت ته اړتیا لري. نو دغه مسایلو ته ډاکټر دخوانه به توصیه کیږي په خپل سر د دارو ناخلي، درمل دې ناخلي، اول دې مشوره وکړي که چېرته روحي فشار یا سټرس وي، د هغې د حل لارې چارې او که چېرته اختلال وي چې بیا هغې پر رابطه باندې ډاکټرانو ته تصمیم ونیسي چې څه درملو ته ورکوي.
بلې، حکمل افغان له خوست نه مهرباني وکړئ.
سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب، تاسو زیات سلامونه.
علیکم سلام، مهرباني
ډاکټر صاحب. زما فصل چې زما په سر باندې دردي او باندې حرکت کم کوي، او بل حافظه مې ډیر زیاته کمزوري ده، او بل د دقو تر سوځي.
ښه، تاسو څه کار کوئ؟ څه کار کوئ؟ زما آواز اوري؟
ډاکټر صاحب تاسو آواز ور ما مخته شو د ملحس جام بیا اوس د شمسیو د بجلی الکترونیک کار کوم، نو صاحب جدي ستونزو سره مخامخ یم، خوبونه کوم مشکل سره مخامخ وم، او زیات غوسه راځي او په دې خبره باندې ځان خفه کیږم.
ښه، خوب دې څنګه ده؟ خوب دې صحیح ده؟
کله تر څو دا څه زه خبره دې نشي ګولای یا زمې که څه ان پر ګولای خورم نو دغه نه خوب پوره کیږي، او دې ورته مونږ په دې ګرمه موسم زیات
تکلیفم. دا زلیکس ګولې څومره وخت کیږي ته خوري؟
نو دا هو تقریبا یک زلیکس ګولې خو شي دا یو کال کیږي چې خورم.
څومره خوري؟ شپه سلری سات یو ټابلیټ؟
نن نیم ټابلیټ خورم.
0.5 ملي ګرام او 0.5 ایش
15. او بالکل د ژوند لکه کوم را
علیم تا دی رواني بیماری و خود دل ډټول په ماکستا او حافظان ډیر زیاته کمزوري ده.
خا حکمل افغان ول خوست نه ډاکټر صاحب پښتنې ولیکل
سر وخه تصورم.
خا ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
متاسفانه بدبختانه زمنګ هوادوال زیاتره د درملو او د خپل ناروغي پاړون من کافي په هاوې نه لري او ورورول چې زده یو کال نه را پدې خو لکه الپرازولم بنزو ډیزپین یو د چټک سری تاثیر دوا د 1.5 زر پر روغ دی کیږي کچرته د درمل وانخلی عین نخې نخانه چې په جوړ خفغان کې مو ویلی ناروغ سر مخامخ کیږي او بلغهټه موضوع کې دا د چې د حافظه د خرابوالي سر مخامخ کیږي. اگر څوک چې په دوامدار توګه د بنزو ډیزپین نه استفاده کوي مختلف نمونه دي ډیزپام د الپرازولام د کلونازپام د کلو ډیزپوکسید د بازار کې ډیر زیات خرڅول کیږي. متاسفانه کنټرول په دواګانو باندې نشته دي خل د درملو پر اړتیا باندې کافي په هاوې نه لري دا اخلي او دین استفاده کوي کله چې د درمل و نه خلی د ته به ستړیا پیدا کیږي خولي او ته پیدا کیږي بخوبي او ته پیدا کیږي نارامي او ته پیدا کیږي خسته کیږي ستړی کیږي او بل اخره کوم وسیله کیږي دا مسایل د ته پیدا کیږي او د دې درمل سره بل اخره روک دي شي. نو زه نه پیږم چې د درمل لومړي ځل لپاره په څه خاطر خستي چاو ته توصیه کړی دي خو زما ضرور نه هیله ده چې د یو ډاکټر سره مشوره وکړي کې د شیدې په جدي رواني بل اختلال باندې اخته نه وي. اما په خپل د بنزو ډیزپینو سره د روغ د کېدو د خپل رواني اختلال لې رواني ناروغي ګڼل شو هغه څوک چې د بنزو ډیزپینو یا د خوب د دارو درملو سره عادت شوی وي هغه باندې اخته شوی وي. نو د دې لپاره دا پکار ده چې مشخص د یو متخصص کوم چې د رواني عصبي ناروغي په برخه کې تخصص لري دا غي سره مشوره وکړي کله په خوست کې وي او که چرته په کابل کې وي زموږ روغتون تراتللی شي تر څو اوله دغه د خوب د دواګانو نه د اخلاص کو روسه قتل کیږي چې د کم اوسلګي او هغه د حافظه خرابواله او غستړی ختم شو کنه نو به په صورت کې چرته د رواني اختلال بل امکاناتو دغه جمله نه خلقي ناروغي چې جوړ خفغان یا ډیپریشن چې مانخې نه خاني ویلې که چرته دا خوده نه خسته پکې به دغه لپاره تداوی توجیه کیږي. متاسفانه په گاونډي او هیوادونو کې همدارنګ په داخل د زمنګ په هیواد کې د یو تعداد ډاکټر صاحبانو د خوانه د دې په خاطر چې ناروغ ته په لومړي مرحله کې خوب ورشي په خپل سر دواګانې ورکول کیږي او بل اخر هغه د خوب د دواګانو سر روک دی شي نه یوازې دا چې هغه رواني ناروغي یا اختلال درملنه یې وشي تداوی وشي د دې ترڅنګ په یو بل رواني اختلال چې هغه د خوب د دواګانو سره د روک دی کېدو اختلالات دی پغه هم اخته شي. متاسفانه دا مسله ډیره زیات زموږ په هواد کې ماتره ده.
بله بل اوریدونکو ته ورزو تو خیل زابل نه مېرمنې وکړي مهرباني تو حساب.
السلام علیکم تو خیم د زابل ولایت شاهدیل ولسوالی استاد سره په تماس
مهرباني
تو ټول مخکړه او تاسو ټول ته نیکی هلي وړاندې کوم
من مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
له محترم ډاکټر صاحب زه د دې پوښتنې له یو پوښتنه کوم دا د سیزما حافظه ډیره ضعیف یعنی یو شی چې د سکینګ په ذهن کې تقرر ونه نیسي هغه مې بیا هیریږي او نسیان مې ډېر ده او یو پوښتنه مې بله چې رواني او روحي تکلیفونه څه پرسر لري یعنی روحي مریضي او رواني مریضي دا کار ته تشریح کې څه توان څه پرسر لري او دا زما د پوښتنې وې ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه.
ډیر مننه تو حساب ډاکټر صاحب مختنی ولي کلی او تاسو ته ځواب کی مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د حافظه د ضعیفتیا ډیر لاملونه دي یو رواني ناروغي یا رواني اختلالات دي چې دغه جمله نه جوړ خفغان چې مې پنه نه خانوي خبري وکړي استرابي ناروغي دي همدارنګه د حافظه اختلالات دي. اما یو په نورماله توګه د زړخ طرف ته تک دی چې په هغه وخت کې نو بیا هغه حافظه هغه پخوانی شکل او پخوانی دغه نه لري توانمندیان نه لري تر ډیره حده پورې خپل دغه د لاس ور کوي. یو داسې د حافظې خرابواله دی چې په هغه نو بیا پرمختللی شکل دی چې هغې کې موږ ډیمانس یا ډیمینشیا ورته ویو چې په هغې کې بیا نو ناروغ حتی د شخص او د مکان او د زمان هغه مسایلو سره خرابیږي. اما یو په عادي حالاتو کې د روحي رواني فشارونو یا ستونزو له کبله یو څوک مطالعه کوي په هغه وخت کې هغې فکري تمرکز خرابي یا فکر بل چی سره مصروفوي هغه څه صحیح نشي زده کولې او یا بعض مسایل چې د پیاد وروړي هغه دغه د پیاد وروړو کې څه مشکلات سره مخامخ کیږي چې په دې کې مختلف لاملونه او عوامل رول لري. خو په هر صورت سره موږ متاسفانه ته پوسم چې دا زموږ ورور څو کلن دی څومره عمر دی او څه کار کوي څه دنده لري ځکه به نظر په وظیفه او دنده او درس او مطالعې دې پورې مرتبات پیدا کوي. خو په هر صورت سره که دی د حافظې دوامداره پراموشکارۍ سره مخامخ وي د متخصص ډاکټر سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د تشخیص نه هغې ته درمل دغه کړي او ما بعضې غذایي مواد هم کولی شي چې دوی سره کومک وکړي. خصوصا دا وچې مېوې زموږ په هېواد کې ډېر زیاتې پیدا کېږي دا هم دوی سره ډېر زیاتې مرسته کولی شي. همدارنګه که دی روحي رواني ستونزې یا سټرس سره مخامخ وي په دې رابطه باندې مثلا دی کولی شي چې د مشرانو سره مشوره وکړي د خپلو دوستانو سره مشوره وکړي. ورزش او سپورت ته ډېر زیات ارزښت ورکړي. د ورزش او سپورت په نتیجه کې هم د دې جسمي قوت او هم رواني او فکري قوت قوي کېدلی شي. راځو دویمې پوښتنې ته چې دا پوښتنې تر اوسه پورې بحث انګیزه ده دا روحي او رواني ترمنځ توپیر. دا روحي مسایل مذهبي او دینی مسایل دي هغې اړخ سره موږ ډېر زیات ارتباط نه نیسو. دا د روح مسله چې کومه یوه ده اما دغه روان دغه ساختار یا جوړښت هغه جوړښت دی چې په هغې کې فکر شامل دی په هغې کې احساسات شامل دي په هغې کې عواطف شامل دي په هغې کې مثلا دغه زموږ کړنې او رفتارونه چې د فکر په اساس یې کوو زموږ د درک یا د پیژندلو قوه په هغې کې شامله ده حافظه په هغې کې شامله ده. دغه ټول چې سره یو ځای شي دې ته روان موږ وایو چې دا روان د یو شخص تشکیلی یا د روان ساختمان همدا دی. اما روحي مسایل یو څه اندازه مذهبي او دینی اړخ دی هغې سره موږ زیات چون په دینی مسایلو کې موږ ډېر زیات کافي پوهاوی او معلومات نه لرو هغې سره ارتباط نه نیسو. صرف رواني ناروغۍ چې موږ وایو رواني اختلالات چې وایو د افکارو خرابتیا ده د فکر خرابېدنه ده همدارنګه د عواطفو خرابېدنه ده د هیجاناتو یا احساساتو خرابېدنه ده همدارنګه د درک یا پیژندلو کې مشکلات دي او د ټولو په نتیجه کې بیا د کړنو یا رفتارونو خرابوالی دی چې د همدغه مسایلو په نتیجه کې خرابیږي. بین الفردي روابط خرابیږي وظایف خرابیږي خپل دندې سړی سرته صحیح نشي رسولی. نو په دې خاطر موږ دغه رواني بخش چې وایو دغه مسایلو ته وایو.
بلې ډېره مننه کوو. بل اورېدونکی دی ظاهر کندهار نه مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم. سلام بچه‌ها سلام تمام شنوندگان. مثلا من اگر داشتم به شما که مثلا روانی و مرضان زیاد آل بخاره ایم کلی گیه همی بین مشکلات همی شما که تشریح کردین همی کلی شما موجود هست ولی در آبرا چیز یک هر شما مثلا اگر دکتر سایی محربری کنه یه اکثر تداوی دستی همزی و مرض هم اما علای میشه از شوک از این دیگه حکومت را این مردم سر به خود ولی صاحب های چیز کسی چیز نمی کنه یه نصیب امیز میشه که خود مقامای بدن شما چیز کنی که این مردم را چرا یه رنی و توایی رو برو میزازیم این نمیشه که امیر دکتر سیف خواهی امزن جل شو کنه امیر بگویا که یک زمین ناله سیف کنه بچه ما به سال 92 سوال تقریبا 3 سال میشه که 94 95 96 یعنی ماشین را نمیده ما به مرگ مردم مهاجرت به مرضی مریضی صاحب هیچ اقتضاد نداریم هیچ باز صاحب یک قم چیز گرفتار است صاحب ولی بس مریضی ها میریم عرضی میکنیم فقط داره ما برو باز بیا از کابل اموجه بردیم آنه حالا باز میگه تو برو با قندار باز بیا
من یک قول دوی
سیبه همین میتونه اگر همین وقت دکتر سیبه که باشه همین سلام علیکم.
بله میره بانی اصلا ما سوال برادر گرفته درست نتانستم و متوجه که فهمیدم برادر کدام مشکلی داره در قسمت حکومت یا چیزی داره. ما زیادتر چون پروگرام صحت زیادتر با امراض و تداوی و مشکلاتی که هموطنان ما با او روبروستن کوشش میشه که امیروال برنامه هم ترست. چون ما دکتر هستم سیاست مدار نیستم و در حکومت دخلم ندارم اما ما قبلا گفتیم که فشارهای روانی، استرسهای روانی چی از طرف مقامات باشه، چی از طرف اجتماع باشه، چی از طرف خانواده باشه، چی از طرف شوهر باشه، چی از طرف خانم باشه، چی از طرف پدر و مادر بالای اولادش باشه، امور کلش به نام استرس و فشارهای روانی یاد میکنه که همین فشارهای روانی دوامدارتر سبب ازی میشه که قبلا در شروع برنامه گفتم که باعث کمبود مواد کیمیایی به داخل مغز که تمام فعالیت های عصبی روانی را تنظیم میکنه و نمو را مختل میسازد، نتیجه زو یک شخص مصاب به اختلالات روانی شده میتونه. اگر هموطنان ما که چی در قدرت است و سیاست است و حکومت است صدای مرا میشنوه، همی عواملی را که ما بحث میکنیم و فکر میکنه که یک بخش شما تشکیل میتیم، خدا کنه که اصلاح ده او بیایه و سر از او فکر کنه. بله
بله دکتر صاحب، د خبرونه البته د لومړی نیمایي یو دغه وخت لرو که په دې اړه معلومات راکړي چې آیا جوار خپګان یو ناروغي ده که یو ستونزه؟
بله، جوار خپګان چې موږ ته وایو یا مجور دپرسیو دیساردر، دا یو رواني جدي اختلال دی، رواني ناروغي ده. په نړۍ کې ډېرې انسانان په دې باندې اخته دي. دا هغه رواني اختلال دی چې په دې کې د ځان وژنې کچا یا سوسایډ یا خودکشي اعمار یا کچا ډېره زیاته لوړه ده. زیاتره کسان چې په جوړ خپګان باندې اخته دي، دا غیر جملې نشلو نه تر 15 سلنه پورې ځان وژنه کوي یا خودکشي کوي. دا یو جدي رواني اختلال دی، رواني ستونزه ته نشو ویل، دا د ستونزې نه غټه موضوع ده. دا یو اختلال دی چې ګډوډي رامنځته کوي په د یو شخص په روان کې، د هغې په فیملي مسؤلیتونو کې، هغې بین الفردي روابطو کې، په بین اجتماعي روابطو کې، همدارنګه د هغې په وظایفو کې، د هغې په دندو کې مشکلات او ګډوډي رامنځته کوي. نو دا یو رواني اختلال دی او رواني جدي ناروغي ده.
ډیره مننه کوو دوستانو، د خپرونې لومړۍ نیمایي هم دغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خپرونې دویمه برخه هم مه هیروئ. د رواني ناروغیو په مخنیوي به ډاکټر صاحب معلومات راکړي. اوس درې بجې دي او د درېو بجو مهم خبرونه له نور الله شایع.